مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د فاټا او پښتونخوا سربیره د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه درته لرو. مطبوعاتو ته د کتنې ترڅنګ په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام تاندې هیلې هم د رواني ګړۍ برخه دي. خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی ده. پاکستانی وزیر اعظم سلاکار وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره پاکستانی هڅې روان دي. د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د پرونیو زمینی انتقانو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د پیپلز ګوند نوماند بریالی شوی او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو چارواکي د روان میاشتې پر 28 نیټه د کډوالو پر مسله بیړنۍ غونډه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهي په ورځ د پاکستان سینټ ته ویلي چې افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالۍ لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي. سرتاج عزیز یوارې بیا په کلکه د طالبانو په خواني مشر ملا عمر په پاکستان کې د مړینې تردید کړی دی. نوموړي ویلي چې د ملا عمر زوی په خپله په افغانستان کې د خپل پلار د مرګ تصدیق کړی دی. د دام ویل چې د ملا عمر مړینې له کبله مذاکرات ځنډیدلې دي. د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د تی پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د پیپلز ګوند صاحب زاده ثنا الله بریالی شوی دی. عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او مسلم لیگ نون ډلې د نوموړي ملاتړ کړی و. د صاحب زاده ثنا الله په مقابله کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان و. د هغه حمایت بیا پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند کړی و. په خیبر پښتونخوا کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. دا کمپاین د صوبې په 15 ضلعو کې روان دی. د دې کمپاین هدف دی چې څه باندې 450,000 ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره 11,115 ډلې جوړې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالرو اعلان کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سه شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د کروندګرو په یو غونډه کې د وینا پر مهال وکړ. د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي. د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د ده په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل شي او د پورونو یا قرضونو په مد کې به د 1.8 ارب ډالرو ویش په روان کال کې پیل شي. د پاکستان پوځ وایي د دوی او چین ځواکونو د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ګډ مځکني مشکونه کړي دي. دا خبره د پاکستاني پوځ لخوا د سه شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې سوې ده. بیان وایي چې دې مشکونو د پنجاب صوبې په اټک کې اوونۍ دوام درلود. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د عیسائی ټولنې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه ور زیاته کړي. دا غوښتنه د یادې ټولنې مشرانو د سه شنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د دې ټولنې مشر پادری الطاف گوهر وویل
تقریبا زمونږ د تناسب برابر وي. مونږ دا نه چې لس پنځلس داسې هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار دے.
د دې ټولنې مشرانو د پاکستان وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې شاوخوا 2 کاله وړاندې چې وزیر اعظم د 20 کروڑ روپۍ د دوی لپاره اعلان کړی وي د هغه ژمنه دې پوره کړل شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د سه شنبه په ورځ نوښته په مسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کاولوب سره کتلی دی. د شار جوړونې وزارت څخه یو خبر پانه وای چې دواړو لورو پر نور مسلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او شاری پراختیا په برخه کې د روس پر همکارۍ خبرې وکړې. د خبر پانې په وینا د روس ځانګړي استازي کاولو په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړ، خو په عین حال کې هلته پر موجودو امنیتي ستونزو هم اشاره وکړه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل کې تر جګړه وړاندې کلونو کې روس د کور جوړونې په برخه کې ځینې پروژې لرلې چې افغان چارواکي یا له روسي لوري د بیا پیلولو غوښتنه کوي. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې پر 28 نیټه یوه بیړنۍ غونډه کوي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وغږیږي چې له مخې یې 1,60,000 هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګري کې یې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې د دې ټولنې نور هیوادونو ته واستوي. په دې اړه د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د اروپای ټولنې غړي هیوادونو ونتوانېدل چې یو هوکړې ته سره ورسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، د پیسو بې ارزښته کېدل او په نشئی موادو د روژدو کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. ولسمشر حسن روحانی د څرګندونې د سې شنبې په ورځ د بې هیواد د انقلاب ساتونکو ځواک کمانډانانو ته په وینا کې وکړې. ولسمشر روحانی ویل د ایران دشمنان یوازې امریکا، اسرائیل او ترهګر نه دي. نوموړي ویل ایران نور دشمنان هم لري چې پکې د پیسو بې ارزښته کېده، د اقتصادي ودې درېدل او د اخلاقي ارزښتونو له منځه تله شامل دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅې پیل کړي دي. له فاټا سر اړه لرونکو پارلماني غړو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې سیمې د برخلیک په اړه یوه مسوده په قومي اسمبلۍ کې وار د مخه جمع کړې ده. سیاسي ګوندونه د فاټا د راتلونکي حیثیت په اړه څه نظر لري؟ په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان د کډوالو استازي وایي چې د پاکستان د پوز لخوا پر کلسو شرایطو باندې خپل سیمې ته تاکته نه دی تیار.
خامخابه څو ولې باندې څو وطن مده خدا په دغه پوزیشن کې چې د کوم درمې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی.
په پېښور کې د سایټولنې مذهبي او سیاسي مشرانو په پوهنتونونو او مسلکي تعلیمي ادارو کې د ځانګړي برخې غوښتنه کړې ده.
ہر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار ہے.
او دروانی خبرون په پای کې د میرون په اړه ځانګړي 19 پروګرام تاند هلی اوریدل هم هېروي چې دا ځل په پاکستان کې بیا افغان کډوالي استاد ته د ملګر ملتونو لخوا د کډوالو د ادارې لخوا د یو معتبر جایزې پاره دي.
او ما غوښتا د اسکول شکل نه بلکې د کورس سواد او موزي په شکل هغه ته میدرس شروع وکړه.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. اوسی زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته یې د مشال رادیو .com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پرون سینټ ته په یو غونډه کې ویل دي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. نوموړي ویلي چې د ملا محمد عمر زوی هم اوس د دې خبرې پخلی کړی دی چې پلار یې په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې د اورپیش ناروغي له امله مړ شوی وو. په دې اړه نور حال اسلام آباد مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو مشیر د نهي پاور سینټ کې ویلي دي چې افغانستان کې امن عمل په اړه د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو بحالې لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي. سینټ ته د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امورو مشیر سرتاج سیس اوویل چې د مولا عمر د مړینې خبرونو له وجې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. سرتاج سیس یو وار بیا په کلکه د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر په پاکستان کې د مړینې تردید کړی دی او ویلي دي چې د مولا عمر زوی خپله په افغانستان کې د خپل پلار د مرګ تصدیق کړی دی او د هغه زوی یعقوب ویلي دي چې پلار یې د ټی بي او د سړي ناروغۍ له وجې افغانستان کې مړ شوی دی او هغه کله هم د افغانستان نه بهر نه دی تللی. واضح دی وي چې د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې د افغانستان حکومت او د طالبان ترمنځ مذاکرات شوي وو چې پکې د امریکې او د چین نمایندې هم شامل وي. د مذاکراتو بل دور چې د جولای په 1 تاریخ کېدو د مولا عمر د مړینې د خبرونو او د افغان طالبان ترمنځ د اختلافاتو له وجې دا مذاکرات د سن ښکار شوي وو. د هم یادوي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاوتریخوالی راغلی وو. خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلي وو چې دواړه ملکونه د اعتماد په بحالې رسا شوي دي او په دې هم چې د یو مثبت ماحول لپاره د تورونو سلسله بندول پکار ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجرا په یونی م بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه په درینی م بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیم بجو
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیز پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. په د خبريالانو د لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د فاټا سره لرونکو د پارلمان غړو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د حقوقو لپاره د یو بل مسوده جمع کړي چې واغښتنه دا هم د چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبا کې ورګډي کړل سي. په خیبر پښتونخوا کې زیاتره ګوندونه د قبایلی سیمو له یاد صوبې سره د شاملولو په حق دي خو ځینې یې بیا وایي چې فاټا کونسل جوړ کړل سي. انیسه اجمل په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړې او په دې اړه د دوی دریځونه راخستې دي.
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلیماني غړو د پارلیمان په سیکرټریټ کې د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې غوښتنه شوې وه چې د قبایلی سیمو ولست ته هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي. دا عین 250 ماده دی لری کړل شي او فاټا د په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړل شي. خو دا چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه په یاد صوبه کې د مختلفو ګوندونو غړي څه دریس لري. د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي عاطف خان وایي دوی به په دې لړ کې د قبایلو دا اری پریکړې قدر کوي او په غیبه خوشاله وي.
اوس هغه دا فیصله کوي چې په دې باندې د ریفرندم وشي که هغه پیل صبح جوړېدل غواړي که هغه صبح سره شامل غواړي. همدې پرارټي دا ده چې هغه خلک د هغه ځای عوام
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی پیر صابر شاه بیا وایي باید د قبایلی سیمو کلتور او امنیت او د خیبر پښتونخوا انتظامی حالاتو ته پکتو سره د فاټا د راتلونکي فیصله دی وکړل شي.
مخکنه هلته حالات داسې دي چې انتظامی معاملات چې کوم دي هغه چلول چې کوم دي نو هغه انتهایی مشکلات دي. هلته نو د خیبر پښتونخوا انتظامیه او دا چې تاسو یو ځای کې نو زما په خیال دا خو به ډېر زیات په خیبر پښتونخوا په انتظامی معاملات چې کوم دي نو دا به شاید چې دا بوج اوچت نه کړی. د دواړو افسنو باندې به ډېر غور کول راځي چې آیا دوی ته یو آزاد صوبه چې کوم دا هغه دوی ته سوټ کوي او که نه دي خیبر پښتونخوا سره که ځان وتړي. دا منطقه چې کومه ده نو انتهایی د لا اینډ آرډر حوالې سره سینسیټیو علاقه ده.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کندی وایي حکومت د قبایلی سیمو سیاسي او ځایي مشران راوغړي او دایي په خوخه دي د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا نه شاملولو په لړ کې کوم ګام اوچت کړي.
موږ د پښتونخوا ته د افغان د صوبه سره ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړو. نن دا خبره د خپل فاټا والو سره ده چې فاټا عوام چې کومه فیصله هم کوي پیپلز پارټي به هغه سپورټ کوي.
د جمعیت علما اسلام فیډلی یو مشر غړی مولانا ګلنصیب بیا وایي چې د قبایلی سیمو په اړه د دوی د ګوند مختلفې غونډې روانې دي او ډیر زر به دوی یو داسې موقف ته ورسیږي چې آیا قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي او یا نه.
پورو چیرې د دې پښه باندې قانوني مشکلات څه دي کدا سو جوړیږي نو بیا به کوم مشکل لادي او کوم اسانۍ به قوم ته ملاوي کې کچر ته دا د صبح حصہ جوړیږي نو بیا به قانوني کوم مشکلات مونږ ته مخې ته راځي. دې باندې یو کونسل تشکیل دی او دا به ورځ نیمه کې ان شاء الله تبارک وتعالى یو حتمی رپورٹ تیار کړي چې مونږ به تاسو مخې ته کړو.
عوامي نېشنل ګوند بیا د فاټا له خبر پښتونخوا سره د شاملولو ملاتړ کړی دی. د دې ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر وایي
ان سی فاټا د پښتونخوا ایستګنی خو دا ضرور وي چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمونږ په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ وشي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیټونه وملاو شي، جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي.
بل لور ته د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق وای قبایلو تل د خپل مسالو حل د جرګې لاري رو باسل دي، نو باید چې د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا د کونسل جوړولو پریکړه دي د قبایلو د رائے اچونې عمل په ذریعه وشي.
منتخب کے منتخب کون سا لکھنا شام جو زان لستے تک بول رہا ورکشن مقدار اسلام آباد میں تاغی کا روپے کپل ایسی
د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د فاټا د حقونو په اړه د بل د مسودې ملاتړ کړی دی، خو بیا ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې فاټا د ځان ته یو صوبه جوړ کړل شي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. افغانستان ته له شمالي وزیرستانه د کډسو کسانو د کمیټې مشروای په اوسنی شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دي. ملک عمر خان له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت او قبایلی مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د پاکستاني پوځ لخوا تیر کال د زربیاز عملیاتو تر پیلولو وروسته تر 100,000 زیات کسان به کورسي و چې په کې شاوخوا 200,000 افغانستان ته کډسي و. په دې اړه نور تفصیل عبدالحکا کړه.
که څنګه په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب اپریشن لوجي د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه سوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بیکور کلسو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر 200,000 زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نه سي ستنېدلای.
د ټول کډوالو څو خامخابه څو ولې باندې څو وطن مده خو نه په دغه پوزیشن کې چې د کوم درمې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی. نه کدا څه وخت راغی چې طالبان او پاکستان روغه جوړه وشوله، موږ ته خپل مالونه او کورونه یې چې کومې ړنګ کړي دي هغې نه به دغه پابندۍ په موږ باندې نه وي لکه کومې چې لګولې دي. نن سبا چې کوم کډوال نرمشاته درمې هغه باندې دا پابندۍ لګوي دا زما هم پیروي چل ده بته د طالب سره جنګي کې طالب ته په خپل وطن کې نه پرېږدي. نو دا زموږ
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلی مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
زه دا وایم چې د پاکستان لپاره دا په افغانستان کې کډوال ډېر مهم دي چې په هر صورت باندې دي چې پاکستان خوشاله کېږي کوم دو چې په خپل مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نه د دباو لاندې ځکه دا په دباو لاندې نشي تللی ځکه دا د دوی نه آزاد دي چې کوم د افغانستان ته تللی دي بل ملک ته تللی دي په هغه باندې چې کوم د جبر قبر زیاتای نشي کولای او د بن ولا کډوال چې کوم دی په زور هم لاګلی شي په پابندۍ باندې هم لاګلی شي چې څه دی به ته وایي هغه ویلی شي هغه په منلی شي. مونږ کډوال چې کوم د افغانستان نه خبره منلی شي خبره مونږ تسلیمولی شي چې کومې پاکستان کوي او کومې د بن ولا کډ دوی فنلی دي.
د ملک عمر خان وزیر په څیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټي یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وایي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي، خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
کوم افغانستان کې دی هغه بار بار مونږ ته یي چې زمونږ ورونه دي چې څنګه دغه خال کې انتري کیږي او د کوم خال چې هغه علاقه کلیر وي هغه طرفه لکه غلام خان باندې چې کوس په تجربه کې داخل تاغه نه انتري کوي او کوم خال چې په لوړه منډي اخري بونډي تر دي دې طرفه راځي ته مقابل کوي داخل په خپل خپل سیمه تر راځي میټ میټینګ نه شي ویلي دي
د پاکستان د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنیو ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې پکې 1,15,000 کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څه هم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شوه شمیره نشته، البته وایي که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
افغانستان گورنمنٹ شو یا نور سے منگا غری آئی سر والا حال لگی روانہ بہن بھی او کفرس دسے واقعی دا تاس کے سنگ کم فکر یاد ہے کدا سٹین واقعی پا پانے تیوی نبیا بخام خا دا دیو مطلب منگ سحل وکرو باسو چی دا منگ رونا دی او دی با پس راوست لگاڑی
خود به کور کړل سو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او کا په افغانستان کې دی دا خبره په یو خړه کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د پیلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخستی دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډ چپو 2013 15,315 15,015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات وګ او ریدلای سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري په قبالي سیمه کورم ایجنسی کې د زهموشت یو شمیر سیمو خلکو خپل کورونه د ممکنه پوځي عملیاتو لپاره پریښدي. متاثره کورنۍ وایي په سیمه کې د کډې کولو پر وخت د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د قبالي سیمه لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې دوی په دې خبر دي خو مرسته یې ځکه نسي کولای چې فاټا سکرټریټ لخوا ورته دوی نه دي په ګوته شوې. نور حال طارق اورګزی راکوي.
په کورما کې د زهمو شوش مرسي مخالکو خپل کورونه د ممکنه پوځي اپریشن لکبله پریخي دي. په سیمه کې ډومباکه میرانډا ډاند او سروبه علاقې داسې دي چې هلته نه خلک د کوزي او منځني کورمینه علاوه په ضلع هنګو کې د مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ولی خان په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي دوه اونۍ وړاندې د پوځ لخوا ورته د غیلان وشولو چې خپلې کړې دي د سیمې څخه وباسي. دی وایي په سیمه کې څوک هم نه دي پاتې او ټول را وتلې دي. یار خان په نامه یو بل متاثره کس وایي په سیمه کې کډه کول په وخت د حکومت لخوا دوی سره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. قدرتی آفتونو سره مبارزې د قبایلی ادارې یو چارواکی مجاهد علی مشال لوډیو ته وایي دوی په دې خبر دی چې بزوی مشکې د سالورو کلو خلک بیکوره شوي دي خو مرسته یې لا نشي کولی ځکه چې د فاټا سکرټریټ لخوا ورته په ګوته شوي نه دي. خبره پزوی مشکې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کېدو پس د دغو سیمو خلک د حکومت د اجازت نه بغیر په خپل مرزي سره خپل کورونو ته واپس شوي وو. ضلع هنګو پولیس سره نږدې زوی موش سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په منځني کورمه کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. د په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د عیسایي ټولنې مذهبي او سیاسي مشرانو د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د صوبې په پوهنتونونو او مسلکي تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره دوی ته ځانګړې برخه وټاکي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
د نه پورس پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته د عیسایانو یو مذهبي مشر فادری الطاف گوهر مشال ریډیو ته وویل چې د میرټ په بنیاد دوی ته پېښور پوهنتون او نور پېښورانه کالجونو کې داخلي ملاوېدل ګران دي، نو ځکه په دغه تعلیمي ادارو کې دي د دوی لپاره د داخلي کوټه مقرر کړی شي.
تقریبا زمونږ د تناسب برابر وي، مونږ دا نه چې لس پنځلس داسې هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار ہے.
د عیسایانو مذهبي او سیاسي مشرانو د وفاقي حکومت نه د غوښتنه هم وکړه چې دوه کال وړاندې د پېښور د چرچ چودنې وروسته وزیر اعظم چې د عیسایانو د خیر ښېګړې لپاره کوم شل کروڑ روپے اعلان کړی وي هغه د پسندستي توګه دوی ته ورکړی شي. په دې اکلا د ډایسس آف پېښور سیکرټري شهزاد مراد وویل
نو ګورمنټ نو موږ دا درخواست کوو چې کمی داز مونږه مونږ سره پرومیس شوې ده 20 کروڑ په دا مونږ ته کمی ریلیز وکي تاکہ مونږه انډومنت فند شروع کو دا ٹرسٹ یو جوړ کو دا کرسچن کمیونټی په نوم تاکہ قلم دا سه حادثه در پیش وشي نو دې ٹرسٹ نه به مونږه اگے ته امداد کولی شي.
دا شان فادری شہزاد دیا تکړه چې دا پاکستان په دستور کې خو عیسایانو او نور اقلیتونو ته هر قسم مذهبي او سیاسي ازادي ورکړل شوې ده، خو بیا د پارلیمنت او لوکل ګورنمنت سیستم کې د دوی نمائندګي د انتخاب په لار نه بلکې د سلیکشن په توګه کیږي.
ولې چې مونږ ته ووټ ته رائټ نشته، مونږ کمیو ممبران دی اگر سلیکټ کیږي سینټ نه والا قومي اسمبلی صوبائی اسمبلی ایون چې کونسلر کمی دی اگم سلیکشن کیږي. نو سلیکشن نه دی پکار، الیکشن پکار دی چې مونږ خپل اخپل کمی نمائندی دی اگر الیکټ کو.
د عیسایانو دغه مشرانو د ځینې تنظیمونو او غیر دولتي موسسو لخوا د هغې احتجاجونو غندنه وکړه د کوم لمخې چې دوی تورونه لګوي چې دا پېښور د چرچ چودنې زخمیانو او مړو ته معاوضې نه دي ملو شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري. په ډاون رسپانه کې لیکوالي حجره ممتاز لیکلي دي چې تر کومه د پاکستان په تعلیمي نظام کې اصلاحات نه وي سوي او زده کړو ته رسیدل اسان سوي نه وي تر هغه به خلک مجبور وي چې خپل بچي مدرسو ته ولیږي. د شاهین بونیری څخه د مقالې مهم ټکی اورو.
حجره ممتاز لیکي د پاکستان د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د مدرسو په نظام کې د اصلاح خبرې کیږي. د دفاع وزیر خواجه آصف قامی سمله ته په خپل وینا کې ویلي چې په ملک کې خواوشا شل زره دینی مدرسې دي او په دوی کې یوازې درې یا څلور فیصد داسې دي چې د ترهګرۍ مرسته کوي. په مقاله کې راغلي دي چې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو بنیادي خبره دا ده چې په هیواد کې تعلیمي بحران دی. نو ولې داسې سګامونه نه پورته کیږي چې په ټول تعلیمي نظام کې اصلاحات وشي؟ ډیر خلک خپل بچی ځکه مدرسو ته لیږي چې یا خو په سکولونو کې معیاري تعلیم نشته او یا دوی خرڅ نشي پورته کولی. دغه شان د جنکو تعلیم ته هم پوره پام نه کیږي. کچره خلکو ته دا موقع ورکړل شي چې بچی ښه زده کړه وکړي او سبا د خپل کورونو مالی ستونزې هواري کړي، نو ډیر خلک به ارومرو خپل بچی سکولونو ته واسطي. د لیکوال په وینا په کلیوالو سیمو کې سکولونه په داسې ځای کې جوړ کړل شوي دي چې زده کوونکي ورته نشي رسېدي او دا باندې د ډېرې دو سره سره د سکولونو په شمیره کې هغه شانتې ډیروالې نه دی راغلی کوم چې پکار دی. حجره ممتاز په پای کې لیکلي دي چې په ملک کې د غریبۍ د ستونزې د هواري لپاره تعلیم ته وده ورکول ډېر مهم دي، خو تر کومه چې د سرکاري سکولونو شمیر او معیار ښه شوی نه وي تر هغه به خلک مجبور وي چې خپل بچي مدرسو ته ولیږي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ستونزه به لا پسې پیچلې کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان څو به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر یا هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د سهار لس نیمې بجې سوي بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي. د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د سیشن بی پاورت سینټ ته ویلي چې افغانستان کې امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ لپاره د پاکستان هڅې روانې دي. سرتاج عزیز یو عربیا په کلکه د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړینه رد کړې ده. د خبر پښتونخوا په بردر کې د تیری ورځی زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخي د پیپلز ګوند صاحب زاده ثنا الله بریالي سوی دي او منیشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی او مسلم لیگ نون د هغه ملاتړ کړو. په خبر پښتونخوا کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځنی کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. د کمپاین د صوبې په 15 ضلعو کې روان دي. د دې کمپاین هدف دا دی چې څه باندې 450 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالرو اعلان کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سیشنبه په ورځ نوښته په اسلام آباد کې د کروندګرو په یو غونډه کې د وینا پر مهال کړی دی. د پاکستان پوځ وايي دوی او د چین ځواکونو د تراګری د لمنځوړلو لپاره د خپل وړتیا زیاتولو په موخه ګډ ځکني مشکونه کړی دي. د خبره د پاکستانی پوځ لخوا د سیشنبه په ورځ په یو بیان کې شوې ده. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې پر 28 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي چې د کډوالو د پراخېدونکو بحران په اړه سره وغږیږي. د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو سره څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي او سفاره سیدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼې د اداريو مهم ټکي راخستي راځي چورته ورسو.
نن د پیښور د خبريدونکو مشرک ورځپاڼه خپل اداري په پاکستان کې د پولیو په مسله باندې لیکلي او وایي زموږ په ټولنه کې چې کله د یو سیز په حق لا منفي پروپاګاندا وشي نو که هر څومره کوشش وکړل شي خو د خلکو د ذهنونو نه د هغې منفي پروپاګاندا اثرات نشي ختمولی او نه خلک خپل رای بدلولو ته تیار وي. د اداري په وینا چې د پولیو په رنګ د موزي مرض په حق لا د نامعلومو وجوهاتو له کبله چې کومه منفي پروپاګاندا کړې شوې ده هغه اوس د عالمانو په نصیحتونو باندې هم خلق لذهنونو نو باسی. ادری مخکلی کی چی خیبر پختونخوا کی پزین زلو کی د پولیو ضد د ساس کور کول کمپاین روان دی خو ير د چیوش مرمور پلار خپل بچو ته قطری ور نکړي. ادری سی توید مولانا سمی الحق د پولیو په حق لا تازه بیان ډیر دستاینه ول دی چې پګین موړی ویلی د پولیو ساس کی نو ور کول دیو ماشوم د قتل په مان دی نو باید چې د پاکستان نور عالمان هم د ماشومانو د ژوند په خاطر په ډاګه او په ښکار بیانونه ور کړی او دی لړکی خپل ونده سرکړی نو هله به ممکن شي چې لدې خاورې د پولیو رنس په مکمل توګه ختم شي. بل په جنگروس پڼ خپل ادارې کې وای د ترانسپرنسي انټرنیشنل دیو ریپورت مطابق د پاکستان موجوده حکومت په دور کې د درغلي یا کرپشن شکایتونه د تیر حکومت په پرتله ډیر کم را روان دي خو بیا هم 30% سرکاري ادارې داسې دي چې پکې کرپشن ورس په ورځ زیاتېږي او دا هم ویل کېږي چې د نورو ملکونو په مقابله کې په پاکستان کې 80% زیات کرپشن دی. دری په وینا چې سپریم کورټ هم ویلي دي چې کرپشن د دې ملک لپاره د کینسر رنز دی او تر څو چې دا نوی ختم کړی شي پاکستان ترقی نشي کولی. اداري زیاتوي چې په پاکستان کې دا بجلی غلا کیږي د کیس غلا کیږي ان تر دې چې تیر حکومت کې په حج کې هم درغلي شوی وا او بل دا چې د دې درغلو له وجې سرکاري ادارو ته د کال په سر 400 ارب روپی نقصان رسی. اداري اخیری کې وایي چې د دې هر څه په تناظر کې باید چې د احتساب یو غوره نظام جوړ کړل شي. شي او دارنګ پکار دي چې سیاستوال هم خپل صفونو باندې نظر واچوي او درغل خلک بے نقاب کړی نو چې کرپشن ختم شي پاکستان به ترقی هم وکړي او نامه به هم روخانه شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
گارڈین رسپانه لیکي په پاکستان کې د بیان ازادي د پوز تر فشار لاندې ده. بلخ وال سټریټ ژورنال رسپانه د افغانستان په غزنی ولایت کې د ګل اورزي د جیل ماتېدو پر پیښه مقاله خپره کړې چې لیکي د دې وروسته پښتنه راپورته کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ پرته افغان پولیس د جیلونو د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دي او کڅنګ. د دوړ مقالو غټي برخې له اسرار عالم مومند او
گارڈین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې رسنیو باندې سخت فشار دی چې په ولس کې د پوځي مشر راحیل شریف د مقبولیت لپاره له پوځ سره همکاري وکړي او ټي وي چینلونه پر پوځ له تنقید کولو ډډه کوي. تر دې پورې چې له یو شخصي ټلویزیون سره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی هغه خبرې نشر نه کړل شوې چې پکې نوموړي ویلي وو وزیر اعظم ورته ویلي دي چې هغه په تعلیم نور اضافي رقم ځکه نشي لګولی چې په پوځي عملیاتو د خرچې کولو لپاره پرې سخت فشار دی. وتلي خبریالان ادعا کوي چې پوځي چارواکي ورته په غیر مستقیم ډول دړکې ورکوي او ورته وایي چې دوی د ترګرو په هدفي لیست کې دي یا د دوی له خبریالۍ داسې شکونه مخې ته راځي چې ګنې دوی د هندوستان استخباراتي ادارې سره سمجوته کړي. د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په حکمرانۍ کې د پوځ مقبولیت ته ډېر تاوان رسېدلی او ښکاري نه چې پوځ به خپل زوړ حالت ته راغلی وي. د میډیا کارکوونکي وایي له پوځ سره د دوی د ملاتړ غوښتنه پر داسې وخت کېږي چې پوځ د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی. بلخوا ورځپاڼه واسطې ژورنال لیکي د ګل په ورځ د غزنی په مرکزي جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې د سلګونه قیدیانو خوشې کېدل په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د جیل د ماتېدو لویه پیښه ده. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي په دغه شاوخوا 355 تښتېدلو قیدیانو کې 140 طالبان وو او په برید کې 4 پولیس هم وژل شوي. یاد وزارت د پیښې پلټنې هم پیل کړې دي. نا ارامه غزنی ولایت چې د کابل نه په 200 فاصله پروت دی د جیل ماتې دو پیخه د دې ولایت د صوبه ټینګولو لپاره پر روانو هلو ځلو لوی گزار دی. له دې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا افغان پولیس د نړیوال ځواکونو د ملاتړ پرته د جیلونو امنیت په اغېزناکه توګه ټینګ ساتلی شي او که څنګه. چارواکي وایي د طالبانو لخوا د جیل د ماتې دو 200 مخکې قیدیانو د جیل دننه احتجاج ترسره کړی وو. نو داسې ښکاري چې د جیل ماتې دو پیښه په همکارۍ سره ترسره شوې وي. د غزنی ولایتي شورا یو غړی وایي په سیمه کې د نا ارامۍ له کبله افغان استخباراتي چارواکو 40 مهم طالب قیدیان د جیل له ماتې دو 2 غړي مخکې بل ځای ته منتقل کړل. په افغانستان کې د جیل د ماتې دو پیښه نوې خبره نه ده. په کال 2011 کې هم په کندهار کې له یوه جیله چې سخت سیکیورټي درلوده 1500 قیدیان تښتېدلي وو او دغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ کچا د بل وخت په پرتله تر ټولو زیاته وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو وار بیا ل خپل روسی سیال سرګی لاوروب سره ټلیفوني خبري کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریه کړکیش د دواړو لورو د خبرو اترو مهمه برخه و. ټاکل شوی چې جان کیری به د دیونی په پای کې په لندن کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر سره هم د سوریه د شخړې په اړه خبري وکړي. په دې اړه نور تفصيل له اجمل ان څخه اورو.
دا په تیرو لسو ورځو کې دریم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې خبرو اترو کې جان کیری هڅه کوي څو د بشر الاسد له رژیم سره د روسیې د پوځي مرستو دلایل معلوم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د بشر الاسد له رژیم سره د پوځي مرستو دوام یوازې د سوریې د کورنۍ جګړې د اوږدېدو سبب کیږي. تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې سره د خپل هیواد د پوځي مرستې دفاع کړې وه. پوتین ویلي وو له دمشق سره له همکارۍ پرته د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نشي ماتېدلی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي وو چې په دې برخه کې د روسیې پر پل پل کیږدي. بلخوا د ولسمشر باراک اوباما اداره د بشر الاسد حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو لیږد او د سوریې له رژیم څخه د روسیې ملاتړ په غوسه کړي. پاغه وسلو کې چې روسیې دمشق ته استولیز غروال ټانکونه هم شامل دي. روسیې پر وسلو سربیره پوځي سلاکاران، تخنیکی کسان او د کور جوړونې ډلې هم سوریې ته لیږلي. په عین حال کې روسیې د سوریې په لازقیه ساحلي ښار کې د یوې پوځي هوایي اډې پر پراخولو هم کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویلي ښایي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه خپله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او دا امکان شته چې دواړه ولسمشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې تر څنګ خپلو کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د دې اونۍ په پای کې جان کیری لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلپ هامون سره ګوري چې د سوریې مسله به یې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر د جمعې له ورځې د یک شنبې تر ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به یې جان کیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر عبدالله بن زید سره هم د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. برطانیې ته په سفر کې جان کیری د کډوالو په بحران چې اروپایي ټولنه یې ورخطا کړې هم له چارواکو سره غږیږي. روسي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکیچ هم خبرې شوې خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د افغانستان د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د یو شمېر کلو خلک وایي چې د داعش وسلوالې ډلې ل خپل کورونو په زور ایستلی او په بیلابیلو سیمو کې ترشنا اسمان لاندې په کندوالو کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه کډوال چې ګڼ شمېرې د اچین ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا په کنډوالو کې ځای په ځای شوي د داعش وسلوالې ډلې څخه شکایت کوي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو لار ده او همداسې ترانزیتي لار هم ده. دا لار به مونږ تر دایمه پورې بندو تر څو زمونږ ناره دولت اوري. که دولت یې نه اوري مونږ خپله راوځو. دا یو توره کرښه ده. دا به مونږ بندو که دولت زمونږ غم وخوړ.
زما د چنارې غم حکومت نه کړ. اوس خلک تعالی مهربانه چې دې حاجي صاحب ته مسره خلی کړک. دا زمونږ بچي که په دغه شګو کې چا پرېښود مونږ څوک نه پرېږي. ګوره
یو سپین سرې میرمن وایي چې وسلوالې په کورونو را واوختل او له ډکو کورونو څخه یې محروم کړل.
لندر سړیان خالي مازه سره نوی او بس دغه کاتی راغله او بس خیره سره کورنی زمونږ وسازل او کاتی زمونږ ورکه کړې. په دې دنیا کې مالونه زمونږ ورکه چرګان زمونږ ورکه سپی زمونږ ورکه.
دا چین ولسوال محمد غالب مجاهد هم دا منی چې دغه ولسوالۍ اکثره سیمې د داعش او طالبانو په لاس کې دي خو په زغر دوايي چې دولت یې د مقابلې توان لري.
غرنۍ سیمه چې معلومیږي دغه د پیخي سیمه ده. دا پاس غره کې چې تاسو ګورئ دا په غره په خوا کې دا پوستي معلومیږي دا د داعش پوستي دي. دې خوا ته د برد لاسته چې دي دا بیا د اماراتو په دې کلو ولس کې امارات ګرځي. خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي. مونږ کولای شو چې د دې خلکو مقابله وکړو. دې ته مونږ تصمیم لرو ډېر زر دې خلکو ته ماتې ورکړو د غرونو به دا خلک لري.
یاد دی وی چې د شنوارو په اکثرو ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د داعش او طالبانو ترمنځ په نښتو کې ولسی وګړي زیانمن شوي او له خپلو کورونو څخه بې دخله شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی په نړۍ کې د آزادو رسنیو او خبریالۍ لپاره هلې ځلې کوونکو کسانو ته د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. د ادارې په وینا هو خبریالانو ته د رسنیو د آزادۍ جایزې ورکوي چې د خپل کار پر مهال د مرګ له ګواښونو، بریدونو، زنداني کېدو او نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. نور حال په امیر ساحل راکوي.
د خبریالانو ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ ژورنالیست وایي د 2015 زیږیز کال لپاره د رسنیو ازادۍ په نوم جایزې له ملایشیا، سوریې یا شام، حبشې او پاراګوای خبریالانو ته د هغوی د مړانې او د خپل کار په ډګر کې د مشکلاتو ګاللو په بدل کې ورکوي. د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی پر داسې مهال د رسنیو ازادۍ انعامونو ورکولو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر ځینو خبریالانو وسلوال بریدونه شوي دي. په هغه هیواد کې ځینې خبریالان وایي پر رسنیو د فشار زیاتېدو له کبله د بیان ازادي له خطر سره مخامخ شوي. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون خبریال حامد میر چې تیر کال په کراچۍ کې په یو وسلوال برید کې ژوبل شوی و وایي په یو هیواد کې چې پارلمان هم آزاد نه وي هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي. په یو هیواد کې چې عدلیه آزاد نه وي، پارلمان آزاد نه وي، هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي؟ تاسو راته ووایاست په جمهوري ډول منتخب حکومت به پر خبریالان نو څه ډول فشار واچوي؟ له حکومت سره څه داسې لاره ده؟ هر کس چې ټوپک لري هغه فشار اچولی شي. نو یا خو له طالبانو سره ټوپک دی او یا له جرنیلانو سره. خدا به درته ووایم چې موږ چې په دې هیواد کې ژوندي یو نو معنی یې دا ده چې ټول پوځ زموږ خلاف نه دی.
بس یو څو جنرالان دي چې مسلې پیدا کوي.
په اسلام آباد کې د بی بی سی اردو خبریال هارون رشید وایي کله چې پر خبریالانو فشار زیات شي نو آزاد نظر نه ترلاسه کیږي.
که تاسو پاکستان فوج دی او یو طرف ته طالبان دي، که طالبان څه دعوه کوي نو هغه به تش چلوي او یا به فوج وایي نو بس هغې باندې به خبر جوړوي. که تاسو غواړئ چې یاره یو آزاد صحافي په حیث لاړ شم او خپله په خپل نظر وګورم حالات او هغه حکم نو هغه باندې بیا دواړه خفه کیږي، نو هغه آزاد نظر چې دی هغه تاسو ته بیان ملایږي صحافت کې.
که آزاد نظر ترلاسه نه شي نو پر ټولنې یا معاشرې څه اغېز لري؟ په ځواب کې هارون رشید زیاتوي په دې نتیجه کې یو داسې حکایت یا بیانیه جوړیږي چې په یوه مسأله کې ښکېلې خواوې د خپلو ګټو لپاره له ولس سره بیا لوبې کوي.
دا خطر پیدا کیږي چې بیا تاسو د دوی چې خپلې کومې اجنډې دي د هغې نه متاثر کېږئ او تاسو ته به خپل یو بالغ نظر به نه ملاویږي، یو آزاد نظر به نه ملاویږي. نو هغه بیا داسې چې یو داسې بیانیه جوړیږي چې بیا فریقین چې دوی خپل ګټو لپاره تاسو سره بیا لوبې کوي په میډیا باندې.
خبریال حامد میر وایي په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ او جمهوري ارزښتونو په لار کې یو خنډ د غربي هیوادونو تګلارو له کبله هم پیدا شوی، ځکه چې هغه هیوادونه د حکومت پر ځای پوځ ته زیات ارزښت ورکوي.
واشنگتن سے، لندن سے، برلن سے، فرانس سے جو بھی آتا ہے وہ سیدھا جی ایس ٹی جاتا ہے.
له واشنگتن، لندن، برلن او فرانسې چې څوک هم راځي هغه اول د پاو سر دفتر جی ایچ کیو ته ځي او بیا وروسته اسلام آباد ته. نو تاسو ته معلومه ده چې پاوز ته ټول قوت غربي هیوادونو ورکړي، پاوز له امریکا او نور هیوادونو پیسې اخلي او بیا پر موږ بندیزونه لګوي. بیا له غربه خلک موږ ته وایي له تاسو سره ډیر زیاتې یا تیرې کیږي او پوښتنه کوي چې له تاسو سره څه روان دي. د پاکستان پاوز له امریکا پیسې اخلي او تګلارې جوړوي. د امریکا پیسې او ملاتړ د اصلی طاقت دی.
د پاکستان پوځ په بیا بیا له دې تورون انکار کړی چې ګواکې پر خبریالانو فشار اچوي یا استخباراتي اداره ایس آی پر خبریالانو په بریدونو او هغوی ته په ګواښونو ورکولو کې ککړه ده. خو د خبریالانو ساتنې ټولنه سی پی جی او د بشري حقونو یو شمېر ډلې دا ګڼي چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت د بیان پر ازادۍ او پر خبریالانو محدودیتونه لګوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
او سم تاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیز خبرونه تاندې هلی پر لور راګرځوم. د نن په خبرونه کې بواوري چې په پاکستان کې وی افغان استاد عقیلا آصفی ته د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې د نینسن ریفیوجی جایزې ورکول اعلان کړی دی. هغه ته دغه جایزه یا ایوارډ د کډوالو ماشومان انجنونو لپاره پر تعلیمي هڅو ورکول کیږي. عقیلا وای دا غواړي چې هر افغان ماشوم کهالک وي کنجلی باید سکول ته ولاړ سي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده صد نورازي چورته غوړ سو دا تاسو او دا تاندې هلي.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کله کوم. د نن په پروګرام کې به واوري په پاکستان کې یو افغان استاد عقیلا آصفی ته د یونیسیار لخوا نینسن ریفیوجی جایزه ورکولو اعلان شوی.
او ما غوښتا د سکول شکل نه بلکې د یو کورس سواد او موزي په شکل هغه ته می درس شروع وکړه. ډیر ژر په ډیر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د ستمبر په 15 نیټه په پاکستان کې ژوند کوونکي یوې افغان استاد عقیلا آصفی ته نینسن ریفیوجی ایوارډ ورکولو اعلان کړی. نه سلوخت کلنې عقیلا ته دا ایوارډ د هغې د افغان ماشومانو جنکو لپاره په تعلیمي هلو ځلو ورکړل شو. عقیلا د پنجاب صوبې په میاوالی کې د افغان کډوالو په چندانه کیمپ کې ماشومانو جنکو ته تعلیم ورکوي. هغه یو استاد ده او وایي له خپلې پیشې سره مینه لري. د خپل کار په اړه دا وایي.
دا سیده چې مخکې له دې چې زه دلته راشم په افغانستان کې معلم وم او د معلمي پر سربېره ما په افغانستان کې هم د ځوانو انجونو د پاره سوادآموزي کورسونو ته درس ورکول. نو ما د ځانه سره ډېره تجربه درلوده هغه کورسونو نه. کله چې زه دلته راغلم او دوی ته مې درس شروع کړه هغه پروګرامونه چې زما خپل سره وو ما خپل د ترسي پروګرام مشروع کړی وو زما ما ته د ایس طرف نه نه کوم درسی پروګرام را کول کېدل او نه هم زه د چا نه دا درسی پروګرام می اخیستل صرف ما خپله دا ټول کارونه خپله کول زما خپل تر ادارې لاندې وو د هیچ چا سره مې په دې کار کې په دې تدریس کې د هیچ چا څخه مې مدد نه غوښتل او نه هم بل څوک په دې کې لاس درلود صرف کار زما خپل وو نو ځکه دا کار پر ما باندې د خلکو اعتماد ډیر زیاته شو او هغوی کوشش وکړه چې خپل اولادونه دغه کورس ته واستوي چې دا کار درې کاله دوام وکړه او په دغه درې کاله کې د دې کورس د نجونو تعداد 70 نفرو ته ورسېدل د درې کال نه بعد دا کورس د انیسیار د دفتر دخوا دا په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ.
اکیلا آسیپی وای په 1992 کال کې دا د افغانستان نه پاکستان ته سره د خپل کورنۍ پکړه شو او له دغه درې کال وروسته په 1996 کال کې په کوټ چندانا کیمپ کې په یو خیمه کې اسکول جوړ کو. په هغه وخت له دې سره سناس یو او یا ماشومان وي دې غوښتل نور ماشومان هم راشي او دغلته تعلیم حاصل کړي.
کله چې ما پس له درې کال نه یعنی په 1998 کال کې زما سره اویا انجینر وو د هغې نه بعد کله چې دغه کورس په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ د هغې سره سره په ټول کیمپ کې 15 بلډنګونه چې خالی وو او هلته افغان مهاجرین د درس تعلیم دپاره خپل نجونې نه استول د دغه اسکول د شروع سره دغه 15 اسکولونه هم خلک خواهش وکړ چې زموږ اولادونه هم لاړه شي او دا 15 اسکولونه هم شروع شو چې اوس د ټول کیمپ په پساته باندې 15 د نجونې اسکولونه دي او زما تر ادارې لاندې چې کوم اسکول دي په دې کې 1055 انجونې داخل شوي دي چې یو تعداد پاکستانی انجونې هم چې زموږ سره ډېره نږدې کورونه دي هغوی هم ډېر کم تعداد په دې اسکول کې یعنی په دې تعداد کې شامل دي چې خوشبختانه د دغه مکتب د ادارې څخه 1055 انجونې اتم کلاس پاس کړی دي چې د اتم کلاس نه هغوی فارغ شوي دي او اوس عملا په شهرونو کې یا په افغانستان کې او په پاکستان کې هغوی خپل خلکو ته خدمت کوي او اعلی تعلیم حاصل
کړی دي. نانسن ریفیجی ایوارډ هر کال هغه کس ته ورکړل کیږي چې په نړۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي او د خپلې ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې په کارونو کې برخه اخلي. اکیلا آصفی لومړنۍ افغان میرمن ده چې دغه جایزه ګټي. هغه ته به دغه جایزه د اکتوبر په 15 نیټه په جنیوا کې ورکړل کیږي. هغه وایي ډیره خوشاله ده چې دغه جایزه ګټي.
زه خو ډیره خوشاله یم او ډیره افتخار کوم ځکه چې زه د یو مسلمان په صفت د یو افغان په صفت او د یو ښځې په صفت او د یو معلم په صفت دا ایوارد ما ته حاصلېږي نو ځکه ما ته ډیر د افتخار ځای دی چې ما وکولی شي چې انجونو د تعلیم دپاره چې هغه خدمت ما کړی وو او د هغې په وجه دا ایوارد ما ته راکول کیږي زه ډیره خوشحاله یم او ډیر خپل ځان ډیر کامیاب او خوشحال احساسوم.
اکیلا آسیپی وایي دی په کابل او کندهار کې هم د معلمې په توګه کار کړی. هغه وایي کله چې دا په 1992 کال کې پاکستان ته راغله په هغه وخت کې په افغانستان کې حالات ډیر خراب وو. بیا په پاکستان کې هم افغان کډوالو ډیر مشکلات لرل خو دې غوښتل باید ماشومان جنکی سکولونو ته لاړ شي او له دغې لپاره یې په ټولنه کې د مشرانو سره خبرې پیل کړې.
زه چې یم په افغانستان کې د قندهار ولایت او د کابل په شهر کې زه هلته معلمي رسمي دنده می درلود. کله چې په 1992 کال کې کورنۍ جګړې شروع شو د کورنۍ جګړې په وجه زه مجبور شوم چې مهاجره شوم او خپل هغه رسمي معلمي دنده می پرې شوت. زه مهاجره شوم او پاکستان ته راغلم چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب یعنی زلمیانوالی کوټ چندنه یو افغان مهاجرین کیمپ و په هغه کیمپ کې د هغه افغان مهاجرینو سره یو ځای شوم. کله چې دا کوم ته داخل شو ما ولیدل چې دلته دا ډول یو ټولنه ده، دا ډول یو خلک ژوند کوي چې هغوی د انجونو دپاره تعلیم او د انجونو دپاره د علم زده کول حتی خپل په ژبه باندې هم نه راولي، بلکه که څوک د انجونو دپاره د تعلیم نوم هغه خلکو ته اخیستل هغوی یو شرم احساسول او هېڅکله په دې خبرو باندې هغوی نه راضي کېدل چې خپل انجونو د تعلیم دپاره کوم مکتب ته واستوي. نو زه کله چې دلته راغلم او د دې خلکو سره مې ولیدل ما ډېر ژر احساس وکړه چې دا خلک ډېر دغسې روایت پسند خلک دي، د دوی رسم رواجونه ډېر د نورو خلکو څخه ډېر متفاوت دي. نو ما د ځان سره تصمیم ونیول چې باید دغه ډول یو خلکو ته خدمت وکړم او د علم او تعلیم دروازې دغه ډول یو خلکو ته زه خلاص کړم. نو ډېر کوشش مې وکړه، ډېر جد و جهد مې په دې کار کې وکړه، د خپل کورنۍ سره مې مشوره وکړه، د هغې رضایت مې حاصله کړه چې زما سره مدد وکړي تر څو چې د کلي د مشرانو سره خبرې وکړي. هغوی هم د کلي د مشرانو سره خبرې وکړه، د کلي ملک یې وغوښتل او د هغه څه بانفوز خلک چې وو د هغوی سره مشوره وکړه تر څو چې په ډېره مشکل سره هغوی په دې خبرو باندې راضي کړه چې هغوی خپل نجونې پرېږدي چې زه ورته درس وشیم. ما هغه خلکو سره خبرې وکړه او هغوی مې په دې کار باندې پوه کړه چې تعلیم د نجونو لپاره ډېر ضروري دی، باید دوی په هر شکل چې کېږي تعلیم زده وکړي. او ما هغې خلکو سره وعده وکړ چې زه دوی څخه هېڅ ډول فیس نه اخلم، بلکې خپل د طرفه دوی ته څه چې درسي مواد وي هغه زه خپل د طرفه دوی ته په وریا ډول ورکوم، صرف تاسو اجازه ورکړئ. په ډېره مشکل سره مې د مشرانو څخه اجازه واخیستل او تر یو زړې خیمې لاندې مې درسي پروګرام شروع وکړه چې ما خپل د طرفه هغوی ته قلم کتابچه څه ضروري شیان و هغوی ته مې ورکول. کله چې ما دا کار شروع وکړه دلته په هغه په شروع کې یو اته زموږ خپل د کورنۍ او یو څه نجونې د ګاونډیانو وو چې په هغه خیمې کې حاضر شو او ما هغوی ته د سکول شکل نه بلکې د یو کورس سواد آموزی په شکل هغوی ته مې درس شروع وکړه. درسي پروګرام مې په داسې یو طریقې سره مخته بوتله چې ډېر ژر په ډېر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل او هغوی رضامند شو چې خپل اولادونه خپل لورګانې دا کورس ته د تعلیم دپاره واستوي. ما هم د شپې لخوا درسي پروګرامونه جوړول او په هغه درسي پروګرامونو کې دوی ته دینی مسایل د دوی د کورنۍ کوم تعلیم چې وو هغه مې ټول پروګرام جوړول او دوی ته مې تدریسول. نو ځکه زما دغه کار د خلکو ډېر پسند شو، د ټولنې خلک دا کار ډېر وستایل تر څو چې دغه درې کاله دا کار دوام وکړ. او داسې ده چې مخکې زما د راتګ نه د انیسیار د ادارې دخوا د هلکانو د مکتبونو سره سره انجونو ته هم 15 بلډنګونه جوړ کړي وو چې انجونې په هغه فلاج او تعلیم حاصل وکړي، مګر څوارلس کاله تیر شوي وو، په دا څوارلس کاله کې یو مهاجر هم حاضر نه و چې د دې لور مکتب ته لاړه شي او هلته تعلیم حاصل وکړي. کله چې ما دلته دا پروګرام شروع وکړه او د دې نه درې کاله تیر شو، په درې کاله کې د دې په ژوند کې ډېر تبدیلي راغله. خلک ورځ په ورځ لیدل چې د دوی انجونې تعلیم یافته کېږي، د دوی په روش کې، د دوی په اخلاق کې، د دوی په لباس کې او د دوی په کورنۍ ژوند کې ډېره مثبت تبدیلي راځي.
اکیلا وایي اوس افغانان د پخوا په نسبت د تعلیم او زده کړو سره مینه لري او غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي.
طبعا معلوم داره خبره ده چې کله په یو ټولنه کې د انجونو دپاره د درس او تعلیم زمینه مساعده شي او هغه انجونې د مکتبو ته لاړه شي، هغوی حتما د هغوی په ژوند کې مثبت تبدیلي رونما کېږي، هغوی په ټول ژوند کې یو بدلون، مثبت بدلون راځي. نو کله چې د دوی فامیل یا د دوی پلرونه، د دوی میندې دا مثبت تبدیلي وویني، حتما هغوی خوشحالي شي، حتما په دې خبرو باندې راضي کېږي چې خپل اولادونه هم سکولو ته واستوي او د دوی اولادونه راشي او تعلیم وکړي.
اکیلا اسیپی وای دا غواړي افغانستان ته لاړ شي او هلته د جنکو د تعلیم لپاره خپل مبارزه پر مخ بوزي.
زه خو یو معلم یم، زما لار معلومه دي چې زه به د ژوند تر اخره پوري زه به انجونو ته تعلیم رسوم. خو زما اصل پروګرام داري چې زه د یو کال بعد کابل ته لاړ شم او په افغانستان کې هغه خلک چې د جګړو له امله بېځایه شوي دي او مهاجر شوي دي، یا هغه مهاجرین چې د پاکستان او ایران افغانستان ته عودت کړي دي، د هغو انجونو دپاره تعلیمي پروګرام شروع وکړم. د هغه محرومو کډوالو لپاره چې هغوی سکولو کې دسترسي نه لري، هغوی خپل انجونې مکتبونو ته نشي استولی، زه غواړم په هغه ځایو کې خپل دغه تدریسي پروګرامونه جاري وساتم.
داوا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده.